السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیبه ریډیو خبری خپرونه ده. نن د زیارت پرس کال 2019 د اگست میاشتې اتمه نیټه ده. وخت شبه ده په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې شبه دی 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شبه دی. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام، اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د احتساب ادارې د سیاسي مخالف مسلم لیگ نون مرسیال مشره مریم نواز د چودري شوګر ملز ریفرنس په نوم مقدمه کې د خپلو جایدادونو نخ کار کولو په تور نیولې. مسلم لیگ نون د مریم نواز گرفتاری د شرم نه ډک ګام بللې دی. اخوا یو حکومتي وزیر مراد سعید ویلي حکومت با په کرپشن یا بډو رشوتونو کې ککړ د ټولو سیاستدانانو احتساب کوي. او د نارامه بلوچستان صوبې مرکزي ښار کوټه کې نن 3 کاله وړاندې په ځانمرګي برید کې د 50 زیاتو وکیلانو د وژنې درېمه کلیزه نمانځل شوې ده. هم د دغې پلا د هغه وخت طالبانو ویان احسان الله احسان په خپل سر اخیستې وه. نوموړی اوس د پوځ سره په ولقه کې دی. اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د احتساب قومي ادارې یا نیب د پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال صدر مریم نواز د چودري شوګر ملز ریفرنس په نوم مقدمه کې د ناقانونه پیسو په تورونو کې نیولې ده. پاکستان کې د دوو لویو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون ګوند او پیپلز پارټۍ د مریم نواز د نیولو غندنه کړې ده او دای یو شرمناک عمل بللی دی. نیب نن مریم نواز هغه وخت ونیوله کله چې هغې د خپل بندي پلار میاں نواز شریف د لیدو لپاره کوټ لکپت زندان ته روانه وه. د پاکستان میډیا ویلي نیب د چودري شوګر ملز په مقدمه کې نن ماسپښین 3 بجې خپل دفتر ته هغه یعنی مریم نواز را بللې وه، خو هغه د 2 بجو وړاندې نیولې ده. د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې د کال 2016 د اگست 8 نیټې باندې د بجل شوو وکیلانو په بیر کې نن په دغه صوبه او ټول هیواد کې وکیلانو هلتال یا کاربندیز کړی دی. 3 کاله وړاندې د کوټې په لوی سرکاري هسپتال کې د یو ویشتل شوي وکیل د پوښتنې لپاره راټول شوو وکیلانو باندې ځانمرګي حمله شوې وه، چې پکې د دې وروستو پاتې صوبې د 2 خبریالانو په ګډون خوشا 450 وکیلان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ژوبل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد د ملي امنیت په غونډه کې فیصله شوې ده او د هند حکومت ته ویل شوي دي چې د پاکستان نه خپل های کمشنر بیرته بوزي. پاکستان دغه فیصله له هغې وروستو کړې ده چې د هندوستان حکومت د خپل انتظام لاندې کشمیر کې خصوصي آئینی حیثیت ختم کړی دی. د ځانګړي حیثیت لاندې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر ته په یو شمېر چارو کې خپلواکي ترلاسه وه. د وسلوالو طالبانو د مشر له اختریس پیغام وروستو چې په سوله په ټینګار کې شوی دی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اول باید ټاکنې وشي او وروسته د سولې په اړه تصمیم ونیول شي. په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې دي. ښاغلي غنی ویلي چې نه غواړي افغانستان په طالبستان بدل شي. چین د هانګکانګ هغه مظاهرچیانو ته کلک خبرداری ورکړی دی چې د تیرو 2 میاشتو نه د جمهوریت په پلوۍ احتجاجونه کوي. چین وایي چې هغوی به ډېر زر دغه احتجاج کوونکو ته سزا ورکړي. د هانګکانګ د کابینې لپاره د چین ویان یانګ وانګ وایي چې بیژنګ به د مظاهرچیانو خلاف سخت اقدامات وکړي او د هغوی سره د هغوی د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنې په سر د خبرو هیڅ نیت نه لري.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده.
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
تاسو څنګه پاول کې دی دا چې انا ورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د وایس اف امریکا د ریډیو دی د پاکستان احتساب ادارې د سیاسي مخالف مسلم لیگ نون مرسیال مشره مریم نواز د چودري شوګر ملز ریفرنس په نوم مقدمه کې د خپلو جایدادونو نخ کار کولو په تور باندې نیولې ده. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي دا د شرمنا ډک یو ګام بللې ده. نور تفصیل په اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې د احتساب کمی ادارې یا نیب د مسلم لیگ مشره او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز په یو مقدمه کې نیولې ده. د مریم نواز په گرفتارې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د سیاسي مخالفینو زنانه په نخښه کوي. مریم نواز او د دوی د ترزوی یوسف عباس پر ضد د احتساب ادارې چودري شوګر ملز کې د اساسې نه خودلو قضیه جوړه کړې وه. مریم نواز نیب لخوا داسې حال نیول شوې ده چې خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات لپاره لاهور کوټ لکپت بندیخانه ته رسیدلې وه، خو هلته نه دوی گرفتار کړه. مریم نواز نه وړاندې احتساب ادارې دا تپوس کړی وو چې چودري شوګر مل جوړولو لپاره لګیدلې سرمایه تفصیل دې وړاندې کړي. او د مریم نواز نیولو پس احتساب ادارې خپل بیان کې ویلي دي د تفصیل نه ورکولو له وجې مریم نواز نیول شوې ده. مریم نواز چې کله ونیول شوه نو هغه وخت د قومي اسمبلی غونډه هم روانه وه. او د گرفتارۍ خبر خورېدو پس د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو پارلیمان ته ویلي دي چې د پاکستان تاریخ کې پوځي امیر ضیاءالحق یوازینی تن وو چې د سیاسي مخالفینو زنانه به په نخښه کول. هغې نه پس اوس عمران خان د ضیاءالحق نه هم زیات غلط مثالونه وړاندې کړي دي.
یہ نیا آمیرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو،
اس الفاظ کو
مردوں سے لڑے.
بلاول بٹو وی چې وزیر اعظم عمران خان د سیاسي مخالفینو زنانه نسی کچر دومره نر دی نو سړو سره د مقابله وکړي. بلاول بٹو د نفس اسمبلی غونډې بایکاټ کړي دي. او جواب کې یو حکومتي وزیر مراد سید ویلی دي چې چا کرپشن کړي دي هغه باندې بل کیږي او د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد د بڑو رشوتونو مقدمه جوړی شوې دي.
ان کی اوپر بھی کرپشن کا الزام، خورشید شاہ کی اوپر بھی کرپشن کا الزام، احسن اقبال کی اوپر بھی کرپشن کا الزام.
مراد سید وی د مخالفو ګوندونو په مشرانو د بڑو رشوتونو مقدمه جوړی دي او دوی به هر حال حساب ورکوي. پارلیمان غونډه سپیکر د تاوتریخوالې پس ځنډولې ده او پارلیمان ودانۍ دننه د مخالفو ګوندونو او د حکومت مرستیالانو ترمنځ سوک سپیړه هم شوې ده. روستو میډیا سره خبرو په وخت د مسلم لیگ مشر حسن اقبال ویلي دي حکومت د مخالفو ګوندونو پر ضد د بډو رشوتونو مقدمه جوړوي، خو وزیر اعظم عمران خان تر اوسه انتخاباتو کمیسیون ته د خپل ساسو تفصیل نه دی ورکړی.
عمران خان کو اپنی ناجائز دولت کا حساب دینا ہوگا. میں نے کسی اور ناجائز کی بات نہیں کی، دولت کی بات کی.
حسن اقبال وی مون خو جواب ورکو، خو عمران خان تبا هم جواب ورکول وی. وزیر اعظم تر اوسه بار هیوادونه ملاو شوی رقم تفصیل انتخاباتو کمیسیون ته نه دی وړاندې کړی. مخالف سیاسی ګوندونه پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې دا تور لګوي چې ریاستی ادارې سیاسي انتقام د پاره استعمالوي. او د وخت د مخالفو ګوندونو هغه یو شمیر تنان په جیلونو کې دي چې په حکومت او ریاستی ادارو به کلاو تنقید کولو.
د وایس اف امریکا د ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی ابریګران اوریدونکو مونږ سره وسیږي. د دې خبرونه په دویمه برخه کې به مونږه د بلوچستان سرخار کوټه کې چې کوم درې کاله وړاندې ځانمرګي حمله شوی و چې پکې د دغه صوبې د ټولو لوی او غټ او مهم وکیلان هغه وجل شوی په هغه باندې به موږ خبره ترې کوو چې د هغه وروستو حکومت یو کمیشن هم جوړ کړو د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې. هغه یو تفصیلي رپورت هم بیا خپور کړو چې په هغه کې په حکومتي ادارو په د ترڅنګ په امنیتي ادارو باندې او د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ په کوآرډینیشن یا همکاري باندې ډېرې سختې نیوکې شوې وي. په هغه باندې به موږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. تر اوسه پورې آیا د دغه کوټې چې کومه پیښه شوې وه د هغې وروستو حکومت کوم ګامونه پورته کړي دي او کنه د دې اورېدل او کتل مه هېروئ. موږ سره په دې کې د کوټې نه یو وکیل منیر کاکل صاحب راځي او د پیښور نه بعد وکیلانو یو ستر مشر قاضي انور صاحب هم په دې پروګرام کې زموږ سره برخه اخلي. موږ سره اوسېږي او اوس راځو یو بل رپورٹ اړخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د کشمیر پر رواني مسلې دوی د هندوستان سره تجارت تړي خو زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان سره په تجارت او کاروبار باندې هیڅ اثر ونه غورځوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي دي چې د هند بلخ لاندې کشمیر کې هندوستان دغه سیمتا ورکړل شوی ځانګړی حیثیت ختم کړی دی، کوم ته چې د درې سبا او اویا ماده یا آرټیکل هم وایي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د حکم وروسته په اسلام آباد کې د هندوستان هایي کمشنر اجي بساریا خپل هیواد ته روان شوی دی او پاکستان یو ځل بیا د هندوستان هغه دریز رد کړی چې هندي کشمیر ته د کورنۍ معاملې ده او ویلي چې دغه معاملې په سلامتي کونسل کې رابرسېره کوي. پاکستان دا هم ویلي چې دغه معاملې به د افغانستان د روغې جوړې په اړه روان عمل باندې بد اغېز نه پرېوځي. بل پلوته د رپورټونو تر مخه د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څخه د هغه پریکړو د بیا کتنې خواست کړي چې پکې د هندوستان سره تجارت تړلو او سفارتي اړیکې محدود ساتلو پریکړه سوي وه. د هندوستان لاړخه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان د حکومت او فوج له اړخه سخت عکس العمل مخې ته را روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن هم د مطبوعات سره خبرو کې وویل،
هم نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل جانے کا، تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے درست نہیں ہے.
د هندوستان دغه دریس چې کشمیر د دې کورنۍ معاملہ د کله به هم نه قبلوي او دغه معاملہ په د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې رابرسېره کوي. دوی زیاته کړه چې د پریکړې وروسته د هندوستان سره د ریل ګاډي سرویس سمجوته ایکسپریس تړل شوی دی، خو د پاکستان فضائي حدود تړل تر وسه پریکړه نه ده شوی. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هم خبري غونډه کړې و او د ډیو ریډیو دغه پښتنې په جواب کې چې آیا د هندوستان سره د اړیکو او اوسنی روان کشمیر حالاتو به د افغانستان د سولې په اړه څه اثر غورځي، نو دوی ویل
افغان او اسکا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یقینا یہ ہم تو فیسیلیٹیٹر رول دے رہے ہیں.
پاکستان د مرستیال کردار لوبوي او دغه معاملې په د افغانستان د روغې جوړې عمل پر خبرو څه اثر و نه غورځي. تیر ورځ د کمی سلامتی په غونډه کې پریکړې سوي وي او ویل سوي چې د هندوستان لاړه د کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو وروسته به د هندوستان سره تجارتي اړیکې ختم کړل سي او سفارتي اړیکې به محدود کړي سي. چې هندوستان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د هندوستان د بهرنیو چارو لاړه خواستوي چې پاکستان دی د نوې ډیلی سره سوداګری اړیکې په تړلو او سفارتي اړیکې محدود کولو په معاملې بیا کتنه وکړي. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل،
وو همې کہہ رہے ہیں ہم نظر ثانی کریں، آئیے دونوں مل کے نظر ثانی کر لیتے.
هندوستان دی خپل د ګامونو بیا کتنه وکړي نو پاکستان هم خپل د پریکړو بیا کتنه کولای شي. د پاکستان لاړه د دغه پریکړې ورسته په اسلام آباد کې د هندوستان هایي کمشنر اجي بساریا ته د هیواد څخه د وتلو حکم هم ورکړی شوی وو او نن د رپورټونو تر مخه اجي بساریا د اسلام آباد څخه لاهور او بیا دلی ته روان شوی دی. بل پلوته امریکا ویلي چې د کشمیر په معامله به د پاکستان او هندوستان نیغ په نیغه خبرو ملاتړ کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. نن په کوټه کې وکیلان، د مدني ټولنې غړي او عام په سلګونو خلک د درې کاله وړاندې شوې خونړۍ پیښه کې د وژل شوو خلکو په غم کې ویر کوي. څوک چې په یو ترهګر حمله کې وژل شوی وو، دغه حمله د کوټې په یو لوی هسپتال باندې شوی وه، چېرته چې یو شمېر وکیلان د خپل یو بل وژل شوي وکیل لپاره راغونډ شوي وو او احتجاج یې کوو. پوره تفصیل په د کوټې نظر رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
55 کلنه میرمن اندلیب کسرانی د 2014 د اگست د اتمی نه یوازې عیني شاهده ده، بلکې دا په دغه پیښه کې کاری ټپی سوی هم و. که څه هم د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د سیول هسپتال د پیښې دریمه کلنیز لمانځي، میرمن اندلیب له درې کلو وروسته دغه ورځ داسې یادوي.
موت دیکھی، خون دیکھا، رشتوں کو مرتے دیکھا، سنے نے بہت کچھ بدلا ہے، دنیا ہی ختم. دوست یاد آتے ہیں جو ایک پل میں مجھ سے جدا ہو گئے.
مرگ میں وہ لیدی وینی میں وہ لیدل خپلوان میں پستر گلی دل چمڑسول دغه خونړی پیش ډیر څه بدل کړل. ژوندونه زما په مخ کې ختم سو. هغه ملګری په یاد راځي چې په یو سانحه کې لمر زخه جلا سو، په خپل شو راغلی وو، خو برته پرستنې دو باندې پیژندګلوي ختم سو. نه
پاوم په اې ته واپسی په پہچان دې ختم هو گئی.
د آل پاکستان د وکیلانو د اتحادیې له لوري دغه غونډه چې د بلوچستان په عالي محکمه کې پرانستل شوې وه، پر دې مهال باندې د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کینرانی وویل چې د دغې پیښې د کمیسیون مشر قاضي پایز سا کمیسیون چې کوم رپورټ ورکړی و پر هغه باندې عمل نه دی سوی، او د ده په ضد د جوړې شوې قضیې د ختم کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا دنیا په تاریخ کې نشته چې دومره وکیلان شهید شوي یو ځای چې رپورټ وغه باندې حکومت عمل کول او هغه نه دی کړی حکومت، بلکې قاضي فائز سا چې رپورټ جوړ کړی دی، هغه قاضي فائز سا خلاف کاروائی کړي بجائے دا او چې دا رپورټ باندې عمل کړي، دا قاضي صاحب خلاف عمل کړي دی، هغه ته جج او باسو سپریم کورټ نه دا زیاتی دی.
د وکیلانو اتحادیوي چې دغه پیښې زموږ یو پر نسل لمنځه یوړي. د جوډیشل کمیشن غړی منیر کاکړوی چې د قاضي پایز اساق کمیسون رپورت د امنیت خوندې ساتونکو ادارو په ضد وو.
قاضي صاحب چې کمیشن رپورت کړی په اړه خود غي ادارو چې کوم هغه کمزوري نه وي، کاغله د پولیس انویسټیګیشن چې د نور دي سکیورټي ادارو کوم خبري شي رپورت په بنیاد کې مزید په فیوچر د داتره د واقعیت روښتان د پاره ریکمنډیشن دی ورکړي د سکیورټي ادارو ته کمزوري نه لري کېدو د پاره چودري نثار په غوښتو کې چینټرین منیسټر ولو په پروسکرایب ارګنایزیشن زو چې هغه سره د میټینګون
وکیلان ولی هدف سول. د دغه پښتنې په جواب کې د سپریم کورټ وکیل نذیر اغاوی چې په پاکستان کې هر کله چې فوجي ډیکټاتوران راغلي دي وکیلان یې مخالفت کوي.
جنرال مشرف په وخت کې چې پی سی او را وصله موږ وکړه تاریخ چې افتخار چودري په وخت هغه کامیاب وسول او د پاکستان مشر رضوندي شوله، هغه جنرال صاحب چې هغه خپل ودام پرېښوله او دی هم وکړله او بیا چې دی خپل حکومت او منتخب جمهوری حکومت ته خپل اختیارات ورکړو، نو هغه مخته چې دغه ډیر وکلا صاحبان چې هغه مخته بیا د زموږ یو د باصدر بلال قاسی شهید کړي چې هغه ډیډ باډی را لګه د وکلا صاحبان سره جمع وو، په داسې کې چې دوی یو بمبار راوسی، دا بمبار چې هغه خپل ځان پټاو کړي، دا هغه په نتیجه کې شپږ 50 موږ وکیلان شهیدان شول او تقریبا هغه 7 سیویلین چې هغه شهیدان شول. هغه داسې وکیلانو چې د دې ډیر لو مبارزه و د مشبه د قومي ځوان کې
د وکیلانو په دغه غونډه کې نه یوازې د بلوچستان بلکې د خیبر پښتونخوا، سند، پنجاب او د پاکستان تر ولکلاندې د کشمیر زخراغلی مشر وکیلانو هم ګډون درلودي. وکیلانو اتم اگست د توري ورځې په شان ولمنځي په عدالتونو کې کاربندیز هم وسو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیو
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په ټول پاکستان کې د وکیلانو لخوا په کوټه کې درې کاله وړاندې شوی حمله خلاف د احتجاج په توګه باندې نن چې زیاتره عدالتونو کې وکیلانو بایکاټ کړو، خو د دې سره سره د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی د دوه غړو محسن داول او علي وزیر د مقدمي اورونه نن یو ځل بیا دندبل شوې ده. د دې یو وکیل ډیبه رادیو ته ویلي دي چې د محسن داول او علي وزیر په مقدمه کې تاخیري حربي استعمالول کیږي. نور حال په د سیمینار د ډیبه رادیو خبريال عدنان پټنی راکبي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب شوی غړو او د پښتون غورنی غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داور پرځت روانو مقدمو اوریدنه نن هم نه ده شوی او عدالت بلې اوریدنه د فارت لسم اگست نیټه ورکړې ده. د دوی وکیل سنگینی سبسایډ دفاع سره په خبرو کې وویل په ملک د کوټې د تری خاله په خوانی پیښې پرځت د پاکستان بار کونسل د وکیلانو د کاربندیز له امله دغه پیښې ونه شوه او عدالت د اوریدنه د فارت ورسي ورسته بل نیټه وټاکله.
نن ہوجی د پاکستان بار کونسل د فیصله مطابق مطابق سٹرائک او ټول ملک کې نو وکیلان نه پیش کړل. حکومت اطلاع ده چې 10 تاریخ ته کیس ایڈجن کړه ده په لسم تاریخ په دوباره اورید. نو موږ وو ته درخواست هم دا کړه ده چې موږ ته ریلیف نه ملاوي کې نو بس خیر ده په ټیکنیکل گراوند باندې عدالت فیصله وکړي. خو موږ آزاد کی عدالت یو فیصله وکړي چې موږ به مخ خلاف شو. درخواست هم زموږ ده اوس به ګورو چې عدالت
سنگینی یوسفزای اویل دی لوړاندنه په وړاندنې پیښې عدالت ته ویلی وو ک یاد عدالت دغه مقدمه اوریدنه نشي کولای نو د علي وزیر او محسن داور د ضمانت خواستونه دی رد کړي چې دوی بل کوم عدالت ته لاړ شي. هغه تور ولګاو چې د یاد مقدمه په اراده سره د ورستوال نکار اخستل کیږي او زیاته یکړه ځکه د خبره کوي چې په داسې مقدمه کې په لس ورځو کې په خواست اوریدنه او فیصله کیږي. هغه ویل په مقدمه کې د فمیاشتې وشوي او فیصله نه کیږي. نو موري ویل په یاد مقدمه کې قانوني تقاضې پوره کړی شوی خو یوازې د جج امر ته پته مدي چې هغه فیصله واوروي.
خو دا پیندینګ ساتل دا دي چې دا اوس یو قسم د لږی دا هغه اوکټیتل دا خو ډیره ساده خبره شي. ضمانت درخواست یو ملزم د طرفه پیش شي، عدالت ریکارډ راو غواړي، کمپلیننت واوري، ملزم واوري، اپا هغه باندې فیصله وکړي. زموږ جوډیشل پالیسی په دې باندې ډیره واضحه ده چې 15 ورځو کې بدن نه لدی فیصله کی. د کورټس پریکټس هم دا ده نارملی که تاسو وګورئ نو پس سیشن کې یا ای ٹی سی عدالت کې زیات نه زیات کې کیس لیټ شي نو لس ورځې دی لیټ شي. اوس دوه میاشتې فیصله نه کېدل خپل دې نه سړی بل څه نتیجه خص کول شي ما شي وره دینه چې دا پروسس او د عمل چې کوم دا پسته نه ود.
سنگینی سبزی ته هم وویل چې د علي وزیر او محسن داور پرځت جوړی مقدمه کې یوازې د خړکمر د پیښې مقدمه عدالت ته وړاندې کړی شوی او د فوزانو په گاډي د چودنه تورن مقدمه تر اوسه عدالت ته نه وړاندې کړی شوی.
زم کیس کې ریکارډ تر اوسه پورې نه راوړي. کوم 16 نمبر اف آی آر دی تر څه فیصله شي کوي. اوس د دوه میاشتو نه د ضمانت درخواستونه پېنډینګ پاتې کېدل دا خو د قانون هم سره خلاف ورزي ده. نیشنل جوډیشل پالیسی چې کومه ده غیر فری هن خلاف ورزي ده. د عدالت په کار دا و چې 15 ورځې کې یا یو هفته کې دا کیس فیصله کړی وي. اوس د 13 جولای نه زمونږه دا پېنډینګ پراته دي بیل پټیشنز د دې دواړو منګان صاحبانو په دې باندې فیصله قدر کې لیکي. نو فیصله چې تو شي نو کب ریلیف مونږ ته نه ملاويږي، ضمانت نه ملاويږي، نو بل لار پیدا شي چې سړی لاړ شي د های کورټ خپل پټیشن وکړي.
تیر ورځ هم د دوی دواړو وکیلانو طارق افغان او سنگین یوسفزی ویلی وو دوی ته هری پور په زندان کې علي وزیر او محسن داور سره د لیدو کتو اجازه نه ورکړل شوې او طارق افغان دی وسره حال تیرولو پر مهال ویلی وو زه د هغو وکیل یم خو د جیر وکترانو زموږ ته دوی سره د لیدو کتو اجازه را نه کړه. طارق افغان ویلی زما او سنگین اډوکیټ نه علاوه سینیټر عثمان کاکړ او د وزیرستان نه د صوبای پارلمان نو انتخاب شوی غړی میر کلم وزیر له دوی سره د لیدو کتو اجازه نه دا ورکړی شوی. محسن داور او علي وزیر په شپږم مې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په پوزي چیک پوسټه د برید او بیا د جون په ومه نیټه د پوز په گاډي د 14 په تورن مقدمو کې باندې فاندې او د پاکستان حکومت په دوی باندې د ریاست مخالف کاروایانو کې د ککړتیا او ترهګرۍ مقدمه درج کړې دي. عدنان بیٹنی ډیوا بنو.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانې اوري. د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې یا اف ای ای د پاکستان علما کونسل چیرمن طاهر اشرفی خلاف د پیسو په غیر قانوني توګه باندې د ولو راولو په خپل اکاونټ کې د اخودو تورونه پوری کړی دي. د میډیا ریپورټونو تر مخه درې سلویخت لکه روپۍ مولانا طاهر اشرفی خپل بینک اکاونټ ته د جرمنی د یو خیراتي ادارې لخوا دا هغه په خپل بینک کې جمع کړی وي. طاهر اشرفی د دغه تورونو نه انکار کوي. رپورټ په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ویلا چاره کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپاړه د اف ای ای د سرچینو د خلی وای چې دوی ته طاهر اشرفی په ضد د روپو غیر قانونو انتقال او ترهګرو سره مالی مرستو سره تړلې کوټلې شواهد ترلاسه شوي دي. د ورسپاړې تر مخه د طاهر اشرفی پر خلاف درج مقدمه کې پاکستان کې د جرمن سفارتخانې نه 3,00,000 روپۍ ترلاسه کولو او د خپل اکاونټ ته اړولو تور دی. او طاهر اشرفی باندې دا الزام هم دی چې د پاکستان کې د یو غیر رجسټرډ یا غیر ثبت شوی نارویجین چرچ ایډ نومې نړیوالې ادارې نه رقم ترلاسه کړی دی. او دغه ګام نه یوازې غیر قانوني دی خو منی لانډرنګ یا د روپو غیر قانوني انتقال کې د ککړتیا د جرم سره سم دی. دا په داسې حال چې د امریکا د باندینو چارو مرستیال وزیر الیس فیلز په مشرۍ کې یو پلاوی د پاکستان په 15 ورځنی سفر دی او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو کې دغه پلاوی ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ نه ځان بچ کول غواړي نو ورته به د لا قانونه ګرځولې شوې ډلو مالی سرچینو مخنیوي لپاره زړه پورې ګامونه پورته کول وي. بل خو د اف ای ای دغه کاروایه ته خپل غبرګون کې مولانا طاهر اشرفی په خپل ځان باندې لګیدلې تورونه رد کړي دي. او د ډی ریډیو ته ویلي چې پاکستانی ادارې په هغه باندې داسې الزام لګي چا چې تل د داعش او نور تر هغه ډلو په ضد اواز پورته کړي دي.
وہ جو ناروے کی این جی او جس کا نام لے رہے ہیں وہ تو آج بھی پاکستان میں کام کر رہی ہے, وہ تو حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے. جرمن امبیسی اسلام آباد میں بیٹھ کے منی لانڈرنگ کروا رہی ہے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے.
دے وائی چی دا کم بہرانی ادارے نا پیسو اغسطو پا سر پا دا مقدمہ دا رد شوی آغا ادارہ نا یوازی دا خیبر پختونخوا خو مرکزی حکومت سر اس ہم پا ہمکارے کار کوی. او طاہر اشرفی پا خبر حکومت نڑے تا دا ویل غوالی چی گنی پا پاکستان کی جرمن سفارت خانہ خلکو تا غیر قانونی ڈول رقم ورکوی. پاکستان کې د نړیوال مالیاتی ادارې استازي خبرداري ورکړې چې پاکستان د اف اے ٹی ایف د خل نوملړ نه اونوتو نو دا د پاکستان د معیشت لپاره راتلونکي کې زیانی ثابتې دلی شي. او د دفاعي چارو سیړونکي بریګیډیر صاحب زیاتوي چې د اف اے ٹی ایف د تور نوملړ نه بچ کېدو لپاره پاکستان سره د لا قانون ډلو د مالی سرچینو مخه نیولو نه علاوه بل کوم لار نشته دی.
فشار ډیر زیات ته په پاکستان باندې مخکنه گریډ لسٹ کې دی او اکتوبر کې به دوباره چې اجلاس کیږي د اف ٹی ایف ناوې کې دا خطرات شته دي چې بلیک لسٹ کې څه تلاړ نشي که پاکستان اقدامات وانه غشتل یا هم داسې په گریډ لسٹ کې پاتې شي نه غو بیا آی ایم ایف سره ورلد بینک سره چې زموږ کم معاهدې دي هغه په خطراتو کې راتلی شي. شفیع صاحب بالکل داغه خبره کې اوواز نشته چې هغه د شرګردۍ خلاف او داغه قسمه چې پاکستان کې کم نور داسې ګوندونه و چې هغه هغه مخالفت خو هغه کړی دی. او د دې بار سعودي عرب سره او داغه چې کم داغه دی مذهبي مشران دی هغه سره د ډېر نږدې تعلقات دي او دې تر څنګه پیسې خو بار ناراضي. بهرحال پاکستان چې کوم زما خلک اقدامات کوي دا ډېر خوشاین دي او دا د پاکستان مستقبل لپاره ډېر ښه اقدامات دي.
اخوا د پاکستان پنجاب ګوجراوالی تر هغه ری ځانګړي عدالت د لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور په نړیواله کچه تر هغه ګرځول شوی حافظ سعید باندې فرد جرم لګول دي. سمو دړوان دي حافظ سعید د پنجاب د تر هغه ری مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی د لا قانون ډلو سره مالی مرستو په تور دیولې او ملکی او نړیوال مطبوعاتي رپورټونو تر مخه 13 ورځې د عدالتي ریمانډ پایې ته پر رسیدو د تر هغه ری مخنیوي ادارې یا سی ٹی ڈی دغه په ضد عدالت کې چالان روان دي کړي دي او دغه په ضد به اوس راتلونکي کې باقاعده مقدمه چلولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د لوی خبر پښتون خو خبرونه د څنګه چې تاسو وړاندې هم موږ ویلی وو چې په دې برخه کې به موږ خبره ترې کوو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې چې درې کاله وړاندې هم په دې ورځ باندې کومه غمجنه پیښه رامنځته شوې وه چې یو وکیل وشتل شو بلال کاسی او د هغه لپاره وکیلان په یو هسپتال کې لوی هسپتال کې راغونډ شول او هلته په هغې باندې بیا یو ځانمرګي حمله وشوله او په دې کې خوشا 450 وکیلانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. دا هغه وکیلانو چې د بلوچستان تر ټولو لوی وکیلانو نه صرف د مهمو مقدمو کې دی وکالت کوو په اعلی عدالتونو کې بلکې د ټولي صوبې نمائندګي هم کولو د وکیلانو نمائندګي هم کوله. د دې پروګرام شروع کېدونه وړاندې ما هغه صفی لستلی کم چې جسټس قاضي فایز عیسی کمیشنو او د هغه کمیشن یو ډیر تفصیلی رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې هغه هر څه ویل شوی دي چې څنګه حمله وشولې په بلال کاسی باندې، څنګه بیا هغه هسپتال ته راوړل شو، په هسپتال کې بیا څه وشول، او بیا هغه هر څه چې بیلابیلو امنیتي ادارو خپل کار څنګه کړو. د لیباټرو د ځانمرګي تن چې څومره شواهد واغه څنګه رسیدلی او وروستو د دغه کمیشن لخوا چې په هغوی باندې زور راوړلی شو، نو څنګه د پنجاب لیباټرو ته دغه هر څه ولیږلی شول چې د هغه ځانمرګي تن پیژنګلو وکړي. دا ټولې خبرې او بیا پکې نوموړي د یو شمېر مشرانو نه چې پکې داخله وزیر د هغه وخت چودري نصر علي خان، د نیکټا مشر، نیکټا د هغه اداره ده چې د ترهګرۍ خلاف جوړه شوې ده چې په ملک کې به دا پالیسی جوړوي، تګلارې به جوړوي، د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي، هغې څه کړي دي. او د دغه حملې خوشا اتیا ورځې وروسته هم دوا غټ تنظیمونه د ترهګرۍ یا د ترهګرو په فهرست کې نو شامل کړل شوی. هغه مکالمه به هم تاسو ته وړاندې کوو چې هغه پوښتنې کړي دي د نیکټا د مشر نه او هغه ورله څه جوابونه ورکړي دي. او تر اوسه پورې آیا د دغه وکیلانو غوښتنې منلې شوي دي او کنه، په دې ټولو باندې به په تفصیل سره خبرې اترې کوو. خو اول ځو کوټې ته. د هغه ځای نه زمونږ خبریال نعمت الله سرحدي یو تفصیلي رپورټ په دغه غمژنه پیښه باندې رالیږلی دی. اول تاسو ته دا وړاندې کوو.
تاج وطن دوست په خپل په یو سرکاري مکتب کې یو استاد درې کال پرسوس د خپل ګل غونډیزوی ایمل خان شهید د بلیدو غمه اوس هم پزړه دي او د حکومت څخه د قاتلانو د نیولو په تمه شپې سبا کوي. شهید ایمل خان وکیل چې د خپل مرګ څخه څو شپې مخکې هغه مشور نظم لیکلی وو چې د پکې ویلی وو چې نیم کاڼه دي او نیم ړانده دي، پښتانه دي پښتانه دي. خو ایمل خان شهید پلار وای چې د پښتون بلوڅ ګډې صوبې د وکیلانو په مرګ کې ککړ خلک د حکومت لخوا د نیولو خبره پریږده، خو هغه حکومتي وادي چې د دوی سره سوي وي هغه تر اوسه نه دي وپاسوي.
وکیلانو شهیدانو په کورنۍ کې تعلیم یافته کسان یا کشنیان بچان د هغه د پاره د تعلیم ذریعہ سرکار کوي، هغه ته به یو دوه نوکری ورکړي، نه د تعلیم پیسې ورکړي دي درنن پوری، نه یو الک لګولې دي په یو ادارې کې یا په یو نوکری کې. دا ګډ د کیسې بس کیسې رهګه کچھ نه و.
د شهید ایمل خان پلار تاج وطن دوست نور زیاتوي جسټس قاضي فایز عیسی کمیشن په خپل رپورت کې د دغه خونړۍ پیښې ذمہواران وټاکل، خو پر دغه رپورت باندې عمل تر اوسه نه دی سوی. ولې چې په هغه کې د وطن د زورورو نمونه ښکاره
په دا درې کال کې چې څکسي د سرکار د خوا دا وی سوی دی ګرد په زول دروغ دی یو شی نه دی سوی. په کوم عدالتي کمیشن چې جوړ سو هغه کمیشن د قاضي فایز صاحب سربرایي کې ولو، هغه ولاړې دا مکمل رپورت د دې ځای وی وړي گوايان کسي دوی میاش د ټرایل شروع. سپریم کورټ د هغه قاضي فایز صاحب د حقایق پر بنیاد باندې چې هغه یو حقیقت ښکاره کړي هغه کیسه دروسه په التوا کې شې دي قاضي فایز صاحب خلاف ګرځره علایدا نور کیسه شروع کړي. ولیازا په دې ملک کې چې کم سړی حقیقت وایي داغه د پاره ځای نشته، چې کم سړی منافق کې دروغ وایي داغه د پاره دلته ځای شته.
اصل خان ایډوکیټس د ایمل خان شهید رور دی، دی هم د خپل رور پر نقشه قدم باندې د وکالت زده کړې کوي. دی وایي چې قاضي پایزیسا کمیشن رپورټ په سپریم کورټ کې پیښ شو چې هغه یو جامع او مفصل رپورټ وو چې حکومت پابند وو چې دغه رپورټ به ښکاره کوي، خو درې کاله پوره سو نه رپورټ خپور شو او نه حکومتي وعده وپاس وې.
اوس کومې وعده چې دوی کړې ولې نو هغه دی پر ریټرن شیپ کې لیکلي ولې هغه اوس موجود هم دی پر ریټرن کې موجود دی. که څوک وایي چې موږ به اوس کارکو هغه وادي چې کوم دی د شهیدان د فیملیان سره کړي کوم ویکټم سي دي د هغه در اوسه پوری نه پوره کېدنګ. او ځکه چې دلته خو مسله در ټول لو مسله ده، دلته حکومت سي دي هغه بې وسه دی، کوم زموږ صوبایي حکومت دی دا خود مختار نه دی. هغه وادي چې دی کړي دي نو د هغه دردانه نورس پوری پوره کېدل نه، ځکه چې د دې کلیرنس د کور کمانډر سره کیږي. هغه نه غواړي چې دا وادي پر
د اتم اگست په خونړې پیښه کې وزیر سوي د نور وکیلانو کورنۍ هم د شهید ایمل خان غمجن کورنۍ په شان دغه پښتنې کوي چې ولې حکومت په دغه درې کال تیر سوي وخت کې بیل خاموشي نور څه نه وکړل.
دغه درې کال په موده کې اسکم حکومتي کمیشن جوړ سوی کایزي پایزي صاحب نامز نن دغه د اگست کم مسوده دغه ما په لاس کې ده. خو دغه د شیدان خپلوان هم دغه وایي پر دغه کمیشن پر رپورټ دی به سمال درما دوسی د دې سې دي نور کنه سنې د دې د زخمونو مداواخ بلټ سوسی د دې پر زخمونو باندې مرام کښې شول سي. خو حکومتي سکم داوی دي حکومتي سکم وادي دي هغه ټول دغه وخت دغه کورنیان هم دغه وایي نه دی پاسوي نه پر د کمیشن رپورټ باندې عمل درامت سوي دي نه د دې سره سکم د مرستو اعلان سوي نه هغه سرته رسیدلې دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټي وي چمن.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 4000 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4000 نه دا ټول ریجن دی. هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف
4000 نه دا ټول ریجن دی. هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4000 نه دا. تاسو دغه رپورټ د نعمت الله سرحدي واورېدو چې د کوټه نه رالیږلی وو د دغه غمجنې پیښې نن درېمه کلیزه نمانځل کېږي. زموږ سره دا وختي په پروګرام کې د کوټه نه د بلوچستان باور کونسل غړی منیر کاکړ صاحب راغلی دی. زموږ سره بلګو شیبو کې د سپریم کورټ بار کونسل پخوانی صدر قاضی انور صاحب هم راضی. منیر کاکړ صاحب تاسو ته ستل مشوایو په خیر علی.
په خیر شکر ودان چې پروګرام کې نوښ
ډیر مننه منیر کاکړ صاحب. مونږ ته رپورټ هم د غزنه نن مونږ ډیر رپورټونه په دې باندې وچلول چې درې کال وړاندې کما غمجن په خښوي وا چې څومره خلک پکې وجلې شو. خو د دې سره سره دغه رپورټ به ډیرو خلکو کتلې وي. تاسو به ممکن د کتلې وي د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې چې نوموړي په ډیر کار کړو او دا تقریبا د سلو صفونم زیات غټ رپورټ دی. واغه پکې خپل فاینډینګز هم بیا ورکړي دي کې دې چې موږ ټول نوې کتلې خو بیا هم څه د ډېر حد پورې په هغه کې لګ ډېر معلومات د هغې نه په ګوته کیږي چې کم ځای کې کمزوري وي، کم ځای کې خامۍ دي، حکومت څه کړي دي. تر اوسه پورې درې کاله تیر شول، څومره پورې د دغه چې وجلې شوي خلک دي د دې کورنو ته انصاف ملاو شوی؟
خبره خو ته کومه ده پورې چې د کورنۍ ته انصاف خبره کوي خو خالي له دې شي واقع د هغه وکیلان یا د خاندانونو خو نه دي متاثر شوي، خو له ده خسارت نور هم مذاکره واقعات شوي دي او واقعات روان دي. نو که چیرې د انصاف خبره وسي انصاف خو ګس نوم نشان خو دا وخت سنه ګس په یوه واله خسر دغه د 8 اگست په واله خبره نه ده. په ملک کې یا په علاقه کې یا په صوبه کې دارنګ نورې واقعات هم سوي هم دي او روانې هم دي. نو خبره سترګرځو اول سوال دا خدای هر هغه اداره هر هغه سرکار چې دي په کومو شیانو باندې یا دارنګ د دخل روښان دپاره چې خپل یو کمیټمنټ نه ولري خپل یو شی نه ولري نو د انصاف کولو خو نه دي. کومه ده پوښتنه د قاضي صاحب د رپورټ خبره وکړه نو تر څه زیاته به بدقسمتي چی شي چې کومه ادارو د ته انصاف غواړي هغه ادارې د دغه رپورټ چې دی د خپل عدالتي حکم چې دی د هغه حصه د جوړېدلو دغه نه فیصله نه کوي. نو نور دې دا پر هغه باندې عمل درامت څوک وکړي هغه هغه سره چې خپل د هغه د پاکستان د عدالتي او ستره اداره چې وه هغه یو کرپنی کمیشن جوړ کړي او یو فکري کمیشن پر بنیاد باندې دا رپورټ مرتب شو. نو بیا پاکی دا چونکی دا کرپنی کمیشن چې هغه د سوموټو کیس سپریم کورټ په خپله په دغه واقعه باندې سوموټو اخیستل دي نو په هغه پر د حکم په ذریعه باندې دا کرپنی کمیشن جوړ شو. نو هغه رپورټ مرتب کړي په عدالت کې سبمټ کړي. نو هغه ستر عدالت کې چې ناست هغه د رپورټ د خپل عدالتي حکم مثنه جوړي. نور ادارې به دغه عمل درامد باندې وکړي. نو خدای هغه د ملک علمیه ده دغه ادارو علمیه ده دا د انسان د ادارې علمیه ده. نو نور خو بیا نه ده ښځه ته دا باور کولی چې نور بیا د نور ادارې به چیش دي لوکي. نو انصاف نه ممکنه خبره د انصاف خو مات خو نه دی چې زه دا نه څه وله چې په دغه باندې ما تاوش وګړي چې دی ته انصاف انصاف ورکړل شو. نو ملي افسوي دي او نه ورکړل کېږي.
دار تو چې بیا انصاف خونه د ملاو شوی مولي جسټس قاضي فایز عیسا ډېر اړه خونو ته غوتنی ولیدا په هسپتال کې دنه هم د دین علاوه د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ د کوارډینیشن د دین علاوه د بیلابیلو امنیتی ادارو ترمنځ کوم ځای کې تاسو وینئ چې امپلیمنټیشن یا هغه څه چې سفارشونه شوي دي په هغه باندې عمل نه کیږي؟ کمزوري تاسو تر ټولو زیات کوم ځای کې وینئ؟ څوک زیات سي موارد
کمزوري خو خبره درته کوم چې تر اول نه چې کېږي چې پر یو اداره باندې کړي ادارې په شمول زموږ عدالتي نظام زموږ سکیورټي ادارې زموږ د نوري د ګورمنټ کم سیکټر چې دي هغه هیچ هم وداخوا ته توجه نه ورکوي نه ورکړي ده. او زموږ دا ګمان دی خبره چې هیڅوک مو داسې ته تیار نه دي نه سم وایي چې دوی څه مقصد دی یا د دوی کوم هغه پالیسي ده چې موږ سره نه ورسره خلاصېږي. زما خو دا ګمان دی چې دنیا کې که دا رنګه واقعیت کوي هغه دنیا د هغه واقعیتو د سبق اخلي او هغه بیا راولاړېږي تر روان د خپل قوم او د خپل د بچیانو لپاره یو داسې طریقه کار جوړ کړي چې د بل واقعیتو د سبق واخلي. نو هغه یو سیستم جوړ کړي په سیستم کې چې کوم خامیانې هغه د لرې کېدو کوشش وکړي. خو له بده مرغه زموږ په ملک کې د دغو شیانو بجای چې ته اوس راولاړې و چاته که ته پر چا باندې غایېږې د یو ادارې یا د یو سړي کمزوریان ښکاره کړي. کومو زړه ولر چې موږ هغه د کمزوریانو د لری کېدو کوشش وکړو بجای موږ ولر شو هغه کمزوریان موږ پر دغه ځواد باندې دا تر وګڼو چې تک باندې زما پر د زما پر ادارې باندې کټغن لګې. نو هغه د شلېبل لګې چې هغه د خبره درته کوم بجای هغه رپورټ چې یا خبره کوم هغه د چا د هغه سړي د غاړي څوک جوړ چې هغه وبالجان جوړ چې ورته
خبر راځي چې لکه کمیټمنټ نه او خپل ذمہواری نه پوره کوي او دغه خلک چې په دې سوکو باندې هم دی ولس دې زیات رسولي وي یا په بیوروکراسي په ذریعہ باندې راغلي وي چې هغه د خپل خلکو تحفظ نشي ورکولی ترهګر ډلې خو هغه خو دغه خلک وجني. خو آیا بیا دغه حکومتي ډلې سمره تاسو ذمہوار ګرځولې شي؟
ور ذمہوار خو دا عامه چې تر هغه پورې حکومتي ډلې یا حکومت یا ګسره سرکار یا سټیټ چې دارا ولا چې خپل ملک د عوام د پبلک د بهتري لپاره پالیسیانې نو بیا به هغه څه کوي چې د خپل ملک د بهتري لپاره داسې پالیسیانې نه وي او شاوخوا چې کوم ګاونډیان د سره د هغو د ګاونډیانو په معاملات کې او علي زلي د دوی غلې دي له خپل کارو سره کاري. نو بیا به اوس خبر کوم دا تر هغه خبرې چې کوي دا نور خبرې کوي اوس که زو څه دا تر هغه متري خبره وکړو خو ما او تاسو دا لیبل لګل کېږي چې دا چې دا د سټیټ نریشن کوم پالیسیانه دي دا هغه اگینست یعنی هغه خبره کو دا هغه په ضد یو خبره کو کدا هم موجوده په سرکار کې یا دارنګ کوتون یې کوي د وخت د مطابق. نو هغه بیا کیږي زه دا عوام تر هغه پورې چې دلته د اګم سټیټ اکټر چې دی کشمیر جوډیشل سیستم دی کشمیر ایگزیکټیو دی کشمیر پارلمنټ دی چې
تراو پوری دا په 1.1 نه دا غلی چې ورور زموږ د مخ په تقریبا چیش کې دا خلکو امن امنیت په چیش کې دا پر 1.1 نه راغلی د خپل شان او د خپل وسټ انټرست د وسټ نه او هغه د اداره په د کانسټیټیوشن په دغه کې چې متعین کړل دا د روم چې په حالت پاتې شوی نه نو دا رنګ واقعیت وکړي چې څنګه د جوخ وس نور د ادارو په خپل افس کې خبره در کوم دی وو د بل د پاور گیم په شکل کې دوی خپل لګیاري دا غرنګ نو د لږه شان شراوته دي می دا ماته مشکل ښکاره کوي چې دوی یې روکسامو کې
خامونی کاکل سیو خا منیر کاکل سبدار ته وای چې په دې باندې خبرې کو خو کم لاس چې شوه دی د کوټي او ډېر غټ های کیډر یا لولي وکیلان په دې کې تللی دي سمره د هغوی وجن سره بلوچستان د خخ خلکو د نام تو خلکو نه محروم شوه دی
خبر دې په دات چې وځه ګور شپوش پینځوس د تخې شهیدان چې موږ یې زبې ساته کښې په برج چې موږ په صبح کې دلته مختلف قومونه بولو پښتون بولو چې موږ یو په سیکلس په نامه ورته وایي چې په هغه کې سیکس عیسائی پنجابي کشمیر دا ګرد په کې پاتې شي په دا واقع کې صرف پنځه دېرش کشپوش د پښتانه په کې شهیدان شوي دي اولس تقریبا مخل بلوچستان کې شهیدان شوي دي که پنځلس وو او پنځه وو کشپوش کسان چې د هغه له نورو ژبو سره تعلق درلود دا هر هغه سړی هر هغه وکیل چې په خپل ذات کې یو اداره او په خپل ذات کې یو انسټیټیوشن و د ټوکو تقریبا ډیر څه کار کوي د انسټیټیوشن د کار دلته چې په دغه عدالتي سیستم کې دوی د ژوند کاري او د پریکټس کاري او د تجربه درلودي دا هر څه چې تقریبا لس لس سندله سندله ایسوسیټ کار وسر کاوي او چې یو اداره هر سړی چې ځان له اداره و نو خبره درته کوم د دې نقصانات خو ما در ټول تقریبا پر روان سل کال هم نشي کو روانه دا خو یو ایډمیټډ فکر دی خبره در کوم او دا خو علمیت ته خدای چې دارنګ یو په یو ځای باندې او دارنګ ټارګټ کېدان د دې شال فاتیر غټ په مقصد خبره در کوم یو مان سیټ ورته دا کار کاوه او دارنګ واقعي دارنګ واقعي وسو چې په هغه کې د دې ایکسپشنلی ما در ټول موږ سل کال په هر حواله کې اکنامیک دي سي کې انسټیټیوشنلایز سي کدا انصاف حواله سي کدا کوروپ حواله سي د دې دغه شې ناممکن خبره
ده تاسو په کې داسې کم داسې نږدې وکړان خو په کډیرو خو داسې لوی وکیلان چې هغه تاسو ته اوس هم رایا دیږي او د هغوی کمې ډېر محسوسه وي
خبره باز محمد کاکر په کې وو کارشا په کې د کارشا صاحب نو په کې وو داوود صاحب ولو داوود کاسي صاحب اسکر خان ولو لرستر اجنان صاحب ولو تربت وسیتن کی چاکر دا خاغ خلقو چی کوالیفایڈ خلقو خو زه بل خبره دا تر کوم نه دا تر خان باندې تر خبره و دا تر یو موږ یو ملګری دی د پښین غو داغه د پلار یو زوی نو خالی دا غرنګ ته دور لایې یو ملګری و چې مور نه دی پلار چې دی ضعیف و پلار مزګری کولا په کور کې دا وایې ته تخزو چې په دې سبق و دی په لاور کې دا حاصل خل خبره در کوم دا چې کردار دلته د خلفاتو چې پلار یې غیری چلول په دوی سبق و دی او د خپل لارښوې ته هغه د تر امام ټول عراق خاندان عراق سړیشت خپل د خپل کې په ستو کې د خپل دایره کې د خپل کور کې ته وپل کې هغه ما د هرې خپل کور د لپاره خبرې د کوم یو غټ فګر وله سو د هر شي په والا باندې زه خدا نه سم ولا چې مشهیدان د تک ما خپل کزن ناصر کاکل وله نو د تر خو ډیر ملګری وله غني جان هغه وله او نورلا صاحب له دغه د وکیلانو هغه د ارتر ویکټر چې په دې کې موږ سره یو ولو ایسای خبره درته کوم مزرب سره تعلق لو او هغه ولو هر هغه سره چې په دې کې زه چې کله کله چلی را فیا چې خو د ژوند د استاپ په کایز باندې باندې را سره انداز او شي کندارنګ د ځنن غوړي چې مټ ونځلا نو ګر شان چې
سمه ده
نو د شي فاز نشته چې موږ په حال کې د دې متعلق یا ته خبره وکې
ډېر مننه منیر کاکل صاحب تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله تاسو ډېر مننه ډېر مننه ګران اوریدونکو دا منیر کاکل صاحب د بلوچستان بار کونسل غړو زموږ سره په دې پروګرام کې خبرې اترې کولې او زموږ سره قاضي انور صاحب راغلي دی وړاندې هم د دې موږ ذکر تاسو ته وکړو د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په خوانی صدر پاتې شوی دی د پاکستان بار کونسل سینئر ممبر دی د پېښور های کورٹ د وکیلانو هم یو مشر دی. قاضی انور صاحب تاسو په پروګرام کې سلیم شو یو ډیر مننه موږ سره پروګرام کې دراتلو. ډیر مننه قاضی انور صاحب. پاکستان بار کونسل هم په ټول ملک کې د احتجاجونو لپاره نن غږ کړو. په بلوچستان کې یقینا دا یو تور ورځ ده چې د 50 تنه زیات وکیلانو پکې خپل ژوند د لاس ورکړو. مونږ مونیکا کل صاحب دا غوښتنه راغله او مونږ په جسټس قاضي فایزي صاحب په هغه رپورت باندې خبره تر کولې او په هغه کې اوسم ځنې داغي هغه فاینډینګز ما کتل چې هغه کې هغه په چا چا باندې نوکی کړی دی او په کم ځای کې کمزوري دی. په حکومت کې هغه خپل وای چې لا او آرډر چې کم دین دیر از ا بریک ډاون ان د امپلیمنټیشن اف لا اینڈ آرډر. دا غینه علاوه دوه غټ تنظیمونه چې چاره دغه ذمہواری په سر باندې اخیسته و په هغه کې یو تحریک طالبان پاکستان او د دینه علاوه دوه داسې ډلې به چې هغه د ډېر 15 اتیا ورځې تیرې شوې وي دغه پیخي خو ته هغه وخت پورې هغه پروسکرایب کړی شوی نو په نیکټه باندې نیوکې شوې دي. داخله وزارت باندې نیوکې شوې دي. څومره تاسو وینئ چې تر په پاکستان کې د تنلارو خلاف هغه شان یو جامع تګلارې تر اوسه پورې نشته دي؟
دا اکتوبر باندې 2016 قانون دان پاکستان کے او ما هغه خپل لطیف افریدی په لاس باندې میسج یې کړو علي تنبل خبر وکړه هغه ته دې زموږ کې دې نه خوانه نو ما دې په خپل دې ته زموږ نه پیغام باقي تر څه چې بیمار ما او زما کور راځه تاسو بیمار زه کور نه وتم څه
خاجنور سے یو پختنا خلق کی او پر ٹویٹر باندھے ہم او پر سوشل میڈیا باندھے ہم چھے دا طالبان و بیان احسان اللہ احسان دغه برج زمواری پر خپل سر باندھے آخص تھے وہ تر اس پورے حگا دا پوسٹ پول خک دے او پتہ نہیں کہ چھ په کوم ځای کې دا ډیر خلک د هغه په سر هم پوښتنې راپورته کوي چې ولې د هغه خلاف تر اوسه پورې مقدمه نه چلولې کیږي او هغه په یو داسې ځای کې د پوه سره دی چې اکسس ورته یعنې کیږي او نه محاکمه کېدای شي.
هغه ته خبر دا ده چې هغه ته اکسس شوی مو نه هم دغه چې د انصافي هغه پیش کړو هغه پیش کړو او هغه څنګه انصافي دا هغه بیان چې دی هغه باقاعده انټرویو هغه چې دی چې کله فوج سړی وو فوج ته په خپل اخبار ځانې ورکړو که فوج ګرفتار کړو نو فوج باقاعده د هغه یو انټرویو نشر شو چې کوم چې هغه دا وي چې دا ځانې کار ما کړو ما کړو ځاني باندې پښیمان یم ځاني باندې پښیمان دی اخلي چې دا اړیکې دا وایي چې کله اوسو نه فورن هغه زمواري قبول کړه یا په خپل کې پبلک اږي پبلک سکول څخه زموږه قبول وکړه په تاسو راځي کوم چې یو ریک فایزو چې دا دې او اني خصوصي ملمن دی هغه څه دې هغه کوم کې فول پتا وی چې دا هغه څه دې نو دی میډیا اکسس ته نه دی بچا اکسس او هغه یې ساتي دې کوم هغه چې څنګه ساتي علي ته پتا ده جواب دغه ځای یو کوم غوښتنه په جواب دی نو اوس ته د دې په څیر ما کومه ایل مکه یو کوم د عادت مکه یو هغه الله تو پته
ها قاضیان ورس اخیری پختنه مونږ سره یو منټ وکړه که تاسو جواب راکې سوي نه تاسو بخپلا س سو زموار ګرځوي او سکه دې شیر دې لپاره په وکیلانو په ساته باندې چې کوم ګامونه پورته کېدل پکار دي
استعمال جو بلکہ یا سوک بلکہ آگے کے بعد اسپتال تک دیا تھا مخشن ہو رہے ہیں جدے وارستان جدے دوستان سرداران برادری بڑے دھماکہ ہو کر دادی نمک سے گیئی خان کے شو داد ہم نے دے دماغ سے پیخور کے شو دادا ہم بنے خبر نو دو ہزار آٹھ نمک کے دعویٰ کیا دو ہزار سولہ نمک کی شروع دی آٹھ اگست میں تو داغا بیان آ گئے تھے آتی تدابیر اس سب نو کہ میں دعویٰ کیوں صاحب جو وکیلان اتم نوی انتظامی خواستی نوی پولیس خواستی نوی خودیلان میدی
دیر مننا
جو تندلی خواست نوی ملکی وکایت کور ما خودیل دی پر زور کرده وکایت کرده
قدیانور سیب دیر مننا ستاسو زمنګ د پروګرام وخت په دې باندې سر تر رسیدي ساسو خو ډېرې قیمتي او خې خبرې دي خو د پروګرام وخت سر تر رسیدي ساسو ډېر مننه کومګه گران اردن کمپتی دباندی زمنگا دا پروگرام سرتا رسیگی ز محمد اکرام ساسونا اجازت پانم دا اللہ پانم